سلور په جیش احمد شبریم دا سجیرړو د ریسات په خبرونه کې ساسو کوربا السلام علیکم مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرو ده د افغانستان د خبريالانو مرکز په افغانستان کې د دوو تلویزیونی چینلونو پر خبرونه بندیز غیر قانوني اقدام بلل دی د طالبان حکومت پرون د نور او بریا په نوم تلویزیونونه بند کړل او وی ویل چې د دوی اړوندې دوسیې محکمې ته سپارلې دي د خبريالانو مرکز نن په یو خبر پانه کې وویل چې د افریقا د افغانستان د ټولنیزو رسنیو له قانون سره پټکر کده وړاندې په خبرونه کې د دې تفصیل اوریدل شي د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان وویل د استرالیا د 2015 کال بیگ باش سیالیو کې په خپل ګډون له سره غوړ کوي راشد خان دغه څرګندونې نن له کرک انفو وی پانه سره په مرکه کې کړې دي دی وایي د دې استرالیا د کرکټ بورډ هغه پریکړه نه هیلې کړې چې له افغانستان سره پلان شوی درې لوبې څنډولې دي راشد خان وایي کله چې استرالیایي لوبغاړي له افغانانو سره لوبه نه کوي نو بیگ باش کې د لوبې دلبه د همکارانو او افغانستان ته بې اعتنايي وي په پاکستان کې د باران او تالندې له کبله د مړو شویو کسانو شمیر درې شپېتو ته پورته شو اسوشیټډ پریس خبري اژانس نن چهارشنبې د هغه هیواد د چارواکو په حواله ویلي چې تر ټولو ډیر یعنی دوه دېرش کسان په خیبر پښتونخوا ایالت کې د چتونو د پریوتو له کبله مړه شوي او 15 ماشومان او 15 میرمنې دي د پاکستان د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویان خورشید انور ویلي د ورشتونو له کبله په لسګونو کسان ټپیان شوي او په خبره 1300 کورونا ویټړ شوي دي بل لور ته په متحد عربي اماراتو کې د بیسارې ورشت له کبله د هوایي ډګرونو فعالیتونه ټکنې شوي دي رویټرز خبري اژانس ته امارات ایرلاین په حواله ویلي چې دوی د نویو مسافرو د لیشت بهیر تر راتلونکي نیمې شپې څنډولی خو ویلي دي چې یوازې به د ترانزیت مسافرو لیشت دوام کوي هغه هم په ممکنه ځنډ سره د دوبۍ هوایي ډګر چې د نړۍ له ګڼې ګوڼې ډک یو میدان دی پر خپل ایکس شبکې افغاني ټویټر له خلکو غوښتي چې هوایي ډګر ته دې نه ورځي ځایي رسنیو دغه ورشت بې ساری بللی او ویلي دي چې د اماراتو په شمالي سیمه راس الخیمه کې د سیلاب له کبله یو ابیا کلن کس مړ شوی دی په ایران کې د اسرایل به سوداګر پورې اړوند د یوې پرتګالۍ بیړۍ 15 نیول شوي عمله په خوندي حالت کې دي رویټرز خبري اژانس نن چهارشنبې د ایم ایس سي ترانسپورټ تی شرکت په حواله ویلي دوی هڅه کوي چې ژر تر ژره دغه عمله او کارګو بیړۍ د ایران لخوا آزاد شي دغه بیړۍ چې د پرتګال بیرغ پرې ولاړ وو او د یو اسرایلي میلیاردر مربوط ده د اپریل په 14مه هرمز تنګي ته نږدې د ایران د سپای پاسداران انقلاب له لوري ونیول شوه د اوکراین پر چرنیهیف ښار د روسیې په هوایي برید کې لږ تر لږه لس تنه وژل شوي او 13 نور ژوبل دي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ویلي دا داسې برید و چې له دوی سره یې د شنډېدو امکانات نه وو د چرنیهیف والي ویاچسلاف چاوس ویلي دغه برید نن سهار لس کمې 9 بجې وروسته له هغه وشو چې په ښار کې د خطر زنګ ووهل شو ازادي راډیو په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي په دې خبرونه کې د افغانستان د خبريالانو مرکز په کابل کې د بریا او نور تلویزیونونو د خبرونو د سمدستي بیا پیلېدو غوښتنه کړې په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ واوري چې سیلونو په افغانستان کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي
کو زیات زمکه یې ویجاړ شوې دي
ورو ته خو نو هم وس پاس ولاړ دي نو
دا سړک دا عمومي لار ده سیلاب دی لا سړک وهلې ده
هغه کسان چې سیل ولیدي لاغوي سره څنګه روغتیاي مرسته کولای شو ډاکټر ملک صاحب
لومړی باید ځان متيقین کی چې دا کس چې ده آیا په هوخ ده او که به هوخ ده
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې ملګرو ملتو د غزې د جګړې ځپلو لپاره د نشته 3 میلیارډ ډالر مرستې غوښتنه کړې تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د خبريالانو مرکز د بریا او نور تلویزیونونو د بیرته پرانیستلو غوښتنه وکړه د دې دوو تلویزیونی خبرونو په د دې دوو تلویزیونونو خبرونی په افغانستان کې تعلیق شوې دي طالبانو تازه په دې اړه د ازادي راډیو پښتني جواب نکړي خو د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت په چوکاټ کې رسنیزو شکایتونو او سرغړونو ته د رسیدنې د کمیسیون غړیو ادا کړي چې دغه دوه تلویزیونونو د ژورنالیستي اصول او ملي ګټو خلاف نشي اترلودل فیروزه عزیزی راپور لري
د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو د محدودیتونو په اړه د خبرګونونو په دوام د افغانستان د خبريالانو مرکز د بریا او نور خصوصي ټلویزیونونو پر نشراتو بندیز غیر قانوني بللای. د مرکز د چهارشنبه په ورځ د وی خبر پاڼې په خبرولو سره د طالبانو د حکومت دا سوي اقدام د هیواد د عامه رسنیو د قانون خلاف او د آزاد رسنیو لا محدودیت بللای دی. د دغه مرکز د ارتباطاتو کمیټې مسؤل سمیه ولیزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه فرمان د لغوه کولو او د یادو دوو رسنیو د زر تر زره او پرته له شرط او قاعده بیا پرانستلو غوښتنه وکړه.
این نگران کننده است و دلایلی که از طرف این کمیسیون
دا د اندېښنه ورده. هغه دلایل چې د دې کمیسیون له لوري د دغو دوو رسنیو د نشراتو د بندېدو لپاره وړاندې شوي د منلو وړ نه دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د دغو دوو رسنیو د بیرته پرانیستلو غوښتونکي دي چې له قید او شرط پرته دغه دوه رسنۍ وکولی شي خپلې خپرونې بیا پیل کړي.
دغه مرکز په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت په چوکاټ کې د رسنیزو شکایتونو ته د رسیدنې د کمیسیون په ترکیب هم نیوکه کړې او ویلی دی چې د دې کمیسیون په جوړښت کې لازم قانوني اصول په پام کې نه دي نیول سوي او په خبره یوازې څو مشخص رسنیز فعالان او د طالبانو د استخباراتو غړي شامل دي. بریا ټلویزیون په 2019 کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار لخوا تاسیس شوی و او اکثره وخت به د حکمتیار بیانې او څرګندونې خپرولې. نور ټلویزیون په 2008 کال کې د صلاح الدین ربانی لخوا تاسیس شوی و او معمولا سیاسي او دینی خبرونه کولې. هڅه مو وکړه د دغه دوو ټلویزیونونو پر نشراتو د بندیز په اړه د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویاندویانو نظر ولرو، خو دوی مو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت په چوکاټ کې د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د رسیدنې کمیسیون غړو د سه شنبه په ورځ ناوخته د دغه ټلویزیونونو د خبرونو د بندولو خبر ورکړ. د دغه کمیسیون یو غړي زبی الله سادات په یو کانفرنس کې ادعا وکړه چې دغه دوو رسنیو ژورنالیستي اصول او د افغانستان ملي ګټې په خپلو خبرونو کې په پام کې نه دي نیولي او د دې کمیسیون غړو پریکړه وکړه تر څو چې د دوی دوسیه محکمه فیصله کوي تر هغې پورې به د دوی دروازې تړلې وي. ښاغلي سادات او د دې کمیسیون نور غړو ادعا وکړه چې دوی څو ځله د یادو رسنیو مسؤلینو ته توصیه کړې وي، خو د بریا ټلویزیون اداري او مالي مسؤول لطیف صادق ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو د حکومت د یاد کمیسیون ادعا ناسمه وبلله او ویې ویل چې دوی ته له خبر ورکولو پرته پرې بندیز لګېدلی دی.
تر اوسه پورې یو ځل هم کومه داسې تخطي نه ده وړاندې شوی چې په هغې کې دوی دلیل ولري او له موږ نه تخطي ثبت کړي وي. خصوصا په ملي او اسلامي ارزښتونو کې دا خو هېڅ امکان نه لري زموږ رسنۍ د څو کلونو راسې چې چلیږي ملي او اسلامي ارزښتونو ته ژمنه ده.
هڅه مو وکړه چې د نور ټلویزیون له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو د یاد ټلویزیون مسؤول عبدالوهاب عمار زموږ اړیکو ته ځواب ونه وایه. خو د یاد ټلویزیون یوې خبریالی چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی مشران نن چهار شنبه د طالبانو له لوري د اطلاعاتو او کلتور وزارت ته ورغوښتل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې نای یا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره چې اوس یې فعالیتونه ځنډولي په خپل یو راپور کې څو میاشتې مخکې ویلي و چې د طالبانو د واکمنۍ په شاوخوا دوو کلونو کې له 150 فعاله ټلویزیوني چینلونو څه باندې نیمایي د کمزوري اقتصاد او سیاسي فشارونو په خاطر تړل سوي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
نن د افغانستان په لویدیز، جنوب لویدیز، مرکزی او جنوبی سیمو کې د ورشتونو اټکل شوه دی. دا وړاندوینه په داسې وخت کې شوې ده چې ملګرو ملتو په افغانستان کې وروستیو ورشتونو او سیلونو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. له اختر را وروسته بهېدلو سیلونو په افغانستان کې د لسګونو کسانو ژوند اخیستی او مالي زیانونه یې اړولي دي. جزئیات ته سنا کاکړ په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا په افغانستان کې د وروستي اورښتونو او سیلابونو له امله د پیښو شویو زیانونو په اړه اندېښنه ښودلې. و چا د اپریل په 14 په خپل اکسپرن لیکلي په افغانستان کې وروستي درنو اورښتونو او سیلابونو څه باندې 1200 کورنۍ زیانمنې کړې، 22 تنه یې وژلې او 44 نور یې ټپیان کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبان حکومت د دولت وزارت ویلي چې په دې پیښو کې نږدې 65 کسان مړه او د شنو ټپیان دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر هم دا شان زیاته کړي چې تلفات او د زیانمنو شویو کسانو اړتیاوې ارزوي او مرستې رسوي. دا په داسې حال کې ده چې له وروستیو سیلابونو او درنو ورښتونو څخه زیانمن شوي کسان وایي چې کرنیزې ځمکې او کورونه یې ویجاړ شوي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د هلمند ولایت د نادلي ولسوالۍ اوسیدونکي سورګل ازادي راډیو ته وویل
تقریبا
مرکز اوسیدونکي شیرولی امید په یاد ولایت کې د ورپی خزیانونو په اړه وویل
په مرکز کې د باران چې وو ډیر یو شدید او وخت ډیر ونیو نو په ډیرو ساحو کې خلکو ته ځنې مالی او یعنی زیانونه اړولي دي چې له خلکو زیات ځمکې هم ویجاړ شوي دي.
د بغلان ولایت د هنی غوري ولسوالۍ چرماب کلی اوسیدونکي عبدالجمیل ازادي راډیو ته وویل
په میاخیلو کلی کې ډیر زیات سیلاب راغلی د څخلو د اوبو نلونه یې وړي دي. خلک ډیر په تکلیف دي. هیله ده چې یو مرسته وشي خلکو سره څو بېوزلې او بېچاره خلک د سیلاب او اوبو له ستونزو خلاص شي.
دا سیلاب ځپلي له دولت او مرستندوی سازمانونو غواړي دوی سره مرسته وکړي. هممهاله په افغانستان کې د ایتالیا هیواد سفارت د اپریل په 14 په خپل ایکس پاڼه لیکلي په افغانستان کې وروستي سیلابونه د افغان وګړو د ملاتړ او په ټوله نړۍ کې د اقلیم د بدلون د لاملونو او اغیزو په اړه په ګډه د کار کولو اړتیا په نښه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د کوچني اختر راهیسې په افغانستان کې وروستیو سیلابونو او درنو ورښتونو خلکو ته ګڼ شمېر ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې لخوا نن د وري په 9 په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، پکتیکا، خوست، پکتیا، غزنی، بامیان، دایکندي، اوروزګان او غور ولایتونو کې د تیز باران، تالندې برېښنا او سیلابونو اټکل شوی.
د ملګرو ملتو د بشري چارو د همشغي دفتر په افغانستان کې د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له امله د اوښتو زیانونو په اړه اندېښنه شولې. د نورستان اوسیدونکو وایي بارانونو، سیلونو او لغرونو د تیږو شوېدو له امله ډیری لارې ګودرې بندې شوې دي. ځایي اوسیدونکو له حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې ورسره د سړکونو په پاکولو او خلاصولو کې مرسته وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د هیواد نورو برخو په څیر په نورستان کې هم د تیرو څو ورځو شدیدو بارانونو او سیلابونو ډیرې ویجاړې شاته پریخي دي. د یاد ولایت اوسیدونکو باید د زیاتو ورښتونو په وجه سیلابونه راوتلې دي. له غرونو یې تیږي او رسوبي مواد سرکونو ته راغورځولې، سرکونه او لارې ګودرې بندې کړې دي. د منډول او دواب ولسوالیو دوه تنه اوسیدونکي حاجي میراجان او عبدالرحمن
د نورګیان د دواب د منډول دا عمومي لارې ده. سیلاب د لار سرک وهلې ده. پس کمر ده د انسان د لاس نه هیڅ امکان نشته.
دواب منډول لار درې څلور د ځای هم داسې غټه ټیکه راوتلې ده. خو ډېر ځایونه هم داسې سیلاب بند ذریعہ بند هم خراب شوې ده. خو تر اوسه پرې چا اقدام کړی نه دي. کوم د قشن لار بندې څه مریضان او څه مشکل ستونزې سره ولسوالۍ منډول خلک په مخ دي.
د دوی په وینا چې د ولایت د ټولو برخو ولسونه یې له یادو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. که څه هم چې د لارو پرانستلو لپاره خپل خلکو مټې رابډ وهلي، خو په خبره چې سرکونو کې غټې تیږې او رسوبي مواد ډیر زیات دي او لرې کولې د ولسونو له وسه وتلې دي. نو ځکه له اوسنیو چارواکو مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې باید د سرکونو په پاکولو کې ورسره همکاري وکړي.
د ټول موسساتونه موږ احترامانه خواهش کوو او دغه سرکونه چې دي مدرسې نه جوړ نه شي دي کام دي لازم هیڅ امکان نه شته جوړ شي او دا سرک چې جوړ نه شي او خلک دي کاتي دي لازم نه دي ولګي دي امکان نه چې مړ شي.
ټول تخریب شوی دی. الیس نو نه تر اخره پوری او ټول سنام ټول جک شوی دی. راوتلې دي لارې جوړول لپاره حریزلې کوي او خدامبي دونو رسول الله را ډیر خراب شوی دی.
په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو ریاست مسؤل مولوی احمد نبی عادل ازادي راډیو ته وویل د ولسونو په همکارۍ د مرکز پارون، اسد آباد او یو شمیر نور لارو څخه موانع لري کړي، خو لا اوس هم ستونزې شتون لري چې د پاتې زینو پاکول لپاره هم هڅې روانې کړې دي.
دا مشکلات شته ان شاء الله زموږ تر اوسه کوشش کوم چې رسیدګي کیږي ان شاء الله موږ خپل رسیدګي کوو.
په نورستان کې خلک په داسې حال کې د سیلابونو او لغرونو د تیګو خوېدو له امله د بندو شوو سرکونو د پرانستلو غوښتنه کوي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د پرله پسې شدیدو بارانونو ورخت او سیلابونو خلکو ته د سرو مال زیانونو اړولو تر څنګ ډېرې سرکونه او لوی لارې ویجاړې کړي او یا یې هم له تیګو او خټو ډکې کړي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې په نورستان کې د سیلونو له امله لغرونو تیږې په سړکونو باندې را کښته سوي دي او د سیمې خلک اندېښنه لري که چېرته ژر تر ژره دا لارې پاکې نه شي او دوی د وس خبره نه ده چې دا لارې پاکې کړي دوی به ستونزو سره مخامخ شي او ستونزې به یې پسې زیات شي. د هوا پیژندنې د ادارو له اټکل سره سم په نورستان کې نن د ورشتونو وړاندوینه نه ده شوې خو د افغانستان په لویدیځو جنوب لویدیځو مرکزي او جنوبي سیمو کې د ورشتونو اټکل شوی دی. د ساجر ډو پروان خبرونه کې په وړاندې په یو تفصیلي راپور کې واوري چې د سیلونو د بهیدو علت سره څنګه مخنیولای شو، له سیل ځپلو سره څنګه روغتیايي مرسته کولای شو. خو له یوې خبرتیا وروسته یو نړیواله مسله.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ملګرو ملتو د غزې د 3 میلیونه جګړه ځپلو خلکو د لاسنیوي لپاره د 2.8 میلیارډ ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. دغه سازمان وویل چې د غزې اوسیدونکو د خوړو ترڅنګ روغتیايي خدماتو او پاکو اوبو ته اړتیا لري. دغلته د اسرایلی پوځیانو او حماس ترمنځ چې اروپایي ټولنه او امریکایې د ترهګري ډلې په توګه پیژني څه باندې شپږ میاشتنۍ جګړې بشپړ بشري ناورین رامنځته کړی دی. تفصیل د اسدالله الدین پراپور کې.
د غزې او لویدیځې غاړې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري دفتر مشر اندریا ډومینیکو وایي په غزه کې د خدماتو بیرته اعاده کول پراخو اقداماتو ته اړتیا لري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې کاغلی ډومینیکو د سې شنبې په ورځ خبريالانو ته ویلي د مرستو او لاسنیوي د غچاري د پوځي عملیاتو په جریان کې امکان نه لري. هغه په غزه کې د روختونونو د اوبو سیستم، کورونو، سړکونو او خوندزیو ویجاړېدو ته اشاره وکړه او زیاته کړه د غلطه هیڅ یو په هنتون هم جوړ نه دی پاته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو دغه مسؤل د بیلګې په توګه د غزې الشفا روغتون یادونه کړې چې د اسرایلي پوځیانو په عملیاتو کې ودانۍ او وسایل زیانمن شوي او د اسرایلي پوځیانو له وتلو وروسته پکې یو شمیر داسې جسدونه پاتې دي چې په جنګلوي سخته ده. ملګرو ملتونو غزه کې د خلکو د لاسنیوي او د وضعیت د بیرته ښه کېدو لپاره د 2.8 میلیارډ ډالر مرستې غوښتنه کړې. دغه تل روس تر هغه جګړه ونخته چې حماس د تیر کال د اکتوبر په 8 نیټه پر اسرایل په بریټ سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 250 نورې برمت کړل. د اسرایل په ځوابي بریډونو کې چې د حماس د لمنځوړلو لپاره یې وکړل، د غزې د عام روغتیا وزارت په وینا چې د همدې ډلې په کنټرول کې دی، ل درې ډیر زره واته سو ډیر کسان وژل شوی. ملګری ملتونه وایي د جګړې زو فعالیتونو له امله غزې ته د دوی د مرستې کاروانونه له خند سره مخامخ شوی او ځینو حالاتو کې اسرایل مخنیولې. په غزه کې د اسرایل د بریدونو له دوام او په اسرایل او د ایران د مستقیم برید له کبله په منځني ختیځ کې د جګړې د پراخېدو ویره زیاته شوې. ایران د تیر شنبه په شپه پر اسرایل او ځباندې 300 توغندي او بي پلوټ الوتکې وتوغولې چې نګدي ټوله برخې شند شوه. تر دغه برید وروسته اسرایل د غچ اخیستنې خبرداري ورکړي خو د نړۍ مشرانو له دواړو خواوو د حد اکثر زغم غوښتنه کړي.
را پرونه مرکه او اوریدونکو، د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په 14 ولایتونو کې د سخت ورشتونو وړاندوینه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ورستوي ورشتونو له امله پلسکونو کسانو په افغانستان کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او پلسکونو نور ژوبل شوي دي. د طالبانو د طبي پیشو د وزارت مسؤلونو ویلي دي چې فراه، هلمند، کندهار، روزګان او زابل ولایتونه هغه ولایتونه دي چې د نورو سیمو په پرتله سیلونو ډیر ځپلي دي. د سیلونو د بهیدو علت څه دی؟ څنګه یې مخنیولی شو؟ له سیل ځپلو سره څنګه روغتیايي مرسته کولی شو؟ د ملګرو ملتونو په وینا یو له هغو طبیعي آفتونو چې افغانستان تهدیدوي سیلونه دي. د ملګرو ملتونو د ماشومان او بچی صندوق د روان مریض کال په پیل کې په یو راپور کې خبرداري ورکړ چې شاوخوا 1,300 افغانان د سیل په شمول د طبي آفتونو له ګواښ سره سش کال مخامخ دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په خپل اکسپانه کې وړاندوینه کړې وه چې په 1403 کال کې ممکن افغانستان د سختو غیر طبي ورښتونو شاهد وي. د اوباو چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر وای چې افغانستان له کلونو راهیسې له وچکالۍ سره مخامخ دی چې دا د غیر طبیعي ورښتونو او بیا د سیل سبب کیږي.
بارانونه هم څو قسمه دي، یو نرم دي چې هغه بارانونه جذبېږي او یو بارانونه دي چې په شدت باندې وریږي او بیرته هغه د ځمکې، چون ځمکه وچه وه، هغه خړه او خاور او داشان ځان سره جوړه کوي، د غرونو نه تیږي او نور جغل او هر شی ځان سره راوړي، هغه د لاندې هوار سطح ته
په افغانستان کې د سیلونو مالی او ځانی زیانونه په وروستیو 100 کلونو کې زیات شوي دي چې د کندهار د شړې ولسوالۍ د اوسیدونکو حاجی عبیدالله په وینا یې علت به وخت ورښتونه دي.
بارانونه چې وس د اکتین بدلین پر د خاطر باندې د بارانونو د سیمې موسم وسی ډیر شدید سیلابونه راځي. د شدید سیلابو په ترڅ کې زموږ زراعتي ځمکې دا زراعتي ځمکې وړلې، بیا موږ ام پی او والا ته عریضه وکړې، دا سندي دیوالونه ته منظور کړه، هغه دیوالونه چیرته منظور کړه، هغه دیوال راته ولې هم ځوانان په کار رااله، ډیر موږ راضي ډیر جن خوشاله چې هم ځوانان په کار اخته سول او هم ځکه هم د سیلاب د وړلو سم محفوظ شوی، هم کانال د سیلاب د وړلو سم محفوظ.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا فاو د کندهار سربیره د افغانستان په نورو ولایتونو کې په تیرو دوو کلونو کې یو شمېر استنادي دیوالونه جوړ کړي دي. فاو مؤسسه په افغانستان کې شاوخوا 400 کارکونکي لري او د افغانستان په 40 ولایتونو کې فعال ده. د اسوسییټډ پرس اژانس په وینا د مؤسسې د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې په افغانستان کې تر 6000 ډیر چک ډیمونه ودان کړي دي. د اوباو چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چیک ډیمونه د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره ډیر اغیزمن ګڼي.
دا د غرو په لمنو کې په غوځا کې چې د غرو شیلې دي چې اوبه راټولې ګلته او دوه ځای کې باید بندونه جوړ شي، چک ډیمونه چې هغه څو ګټې لري، لوی خانه محافظت د سیلاب کې، لبل خانه د اوبه د ځمکه ساتي ته جذبېږي او په ځمکه کې هلته د اوبه د ریچارج لپاره ډیره ګټه لري.
شاغلی بهیر زیاته کړه چې دا بندونه او ډنډونه خلک نشي جوړولای، نو چارواکي باید لاس په کار شي. خو د نوموړي په وینا د سیلونو د مخنیوي لپاره خلک کولی شي چې ونې وکړي. د ده په وینا په افغانستان کې څه باندې 4 لسیزې مخکې سیلونه د دې لپاره لږ وو چې ونې ډېرې وي، او ونې د ده په وینا د نرمو بارانونو سبب کیږي او د سیلونو د بهیدو مخه نیسي. دی عامو خلکو ته وړاندیز کوي چې لاس په کار شي، ونې زیاتې کړي.
شنواله ډیر تاثیر لري، مثلا په غرو کې په ځایو کې ونه کې دي، هر ونه چې دا اکسیجن دی او شتاپارو لپاره اکسیجن تولیدوي، سرسبزي چې دا سرسبزي د سیلابو مخه نیسي. دا یوه بله ګټه ده چې دغه ونه خپله ممانعت کوي د سیلاب، دغه د سیلاب بیخونه چې دي، دغه د سیلاب پل زیاتره شه، هغه ساتي که د پکري دغه ایروژن بغیر چې ورته وایي یا انتقال د خاورې له وزنه بل زیاته که چیرته ونه یی دیونه بیخنی هغه ټول هغه کنټرولای.
افغانستان د نړۍ د هغوله سو یوادونو په ډله کې دی چې د سیلونو په شمول له طبیعي پیښو سره مخامخ دی. له سیلوریو سره به څنګه روغتیایي مرسته کوو؟ په جرمنی کې میش ډاکټر اکرم ملک زی وی کله چې انسان په اوبو کې ډوب شي وچه مرې بندیشن او به سجیته وار لواره نه نوځي، خصای بندیش او مغزو ته اکسیجن نرسی. د شاغلی ملکسی په باور که په دې لومړی مرحله کې څوک له اوبو راوېستل شي د ژوندې پاتې دوه چانس ډیر زیات دی، خو که چیرته دا کس ژر له اوبو راونه ایستل شي نو پر مغزو یې اکسیجن قطع کیږي او له دې سره یې وچه مرۍ پرانیستل کیږي او سږو ته یې اوبه ځي، چې د ځینو منابعو په استناد ممکن تر نیم ساعت پورې هم ژوندی پاتې شي، خو وروسته د ژوندې پاتېدو امکانات له منځه ځي. ډاکټر ملک سیسیا ته وی چې له هغو کسانو سره هم احتیاط پکار دی چې د سیل له اوبو ژر ژوندی راایستل شوي دي. د دوی په وینا د سیل اوبه پاکې نه وي، دا ویره شته چې دا کس وروسته له خولې او نس شي یا د یخو اوبو له کبله پسکاروي ناروغي اخته شي او که یې د بدن د حرارت درجه تر 150 ټیټه شوي وي د مرګ خطر لري. د دې لپاره چې له سیل وړي سره څرنګه لومړی روغتیایي مرسته کولی شو، له ډاکټر ملک سینا به واورو چې دوی څه لارښوونې ورته کوي.
لومړی باید ځان متيقین کی چې دغه کس چې ده آیا پوهوخ ده او که بیهوخ ده. که چیرته پوهوخ ده نو سړی باید وګوري دغه بدن وګوري چې کوم غړی خلینه که مات شوی ده، ژوبل شوی ده او که نه ده. که دا هم نه وي نو دا به د خدای فضل وي. دې وخت کې بیا لازم ده چې دغه انسان د بدن د ډېر یخېدو نه باید بچ شي. نو په دې وخت کې لازم چې د هغه لمدې جامې باید د بدن نه وویستل شي، هغه ته نورې وچې جامې ور واغوستل شي او هغه په تودو کمپلو کې باید تاو شي چې بدن یې بېرته تود شي. او که نو که بدن سوړ وي نو بدن سړېدل نه یوازې چې نورې ناروغۍ سړي ته پیدا کوي، کېدای شي چې د بدن د سړښت په وجه هم انسان مړ شي.
ډاکټر صاحب، کدی کس ساه نه اخیسته څه به ورسره کوو؟
باید وکتل شي چې دا هغه تنفسي لارې چې دي، لکه خوله پوزه هغه تشه ده او که یا دا چې هغه خولې ته ګایاګانې خزلې او نور څه ورغلي چې د هغه تنفسي لارې ډکه کړې ده. نو په دغه حالت کې سړی باید که چېرته د یو چا خوله ډکوي شوې وي نو هغه باید په یو خاص تخنیک لري ځان ته، هغه باندې باید خوله او پوزې لاره خوشې کړي، ګایاګانې نور شیانې د خولې نه وباسي چې هغه ته د تنفس کولو امکانات موجود وي.
بل ورته ممکن یو څوک مو له سیله راایستلی وي او هغه ساه اخلي خو پوه شي کې نه وي، څرنګه مرسته به ورسره کوو؟
هغه باید ستوني تاخ په ځمکه پرې نه ښودل شي، بلکې هغه باید په ډډه کړی شي او په دا ډول باندې هغه بیا هم ځانته یو خاص تخنیک لري او هغه باید داسې وسي چې یو څوک باید هغه زنه داسې پورته خواته راکاږي، یعنې دا چې د څټ برخه یې د ملا تیر برخې ته راغلی شي. هغه څو علتونه لري چې یو علت دا دی چې هغه د انسان هغه ژبه چې ده هغه د انسان تنفسي لار نه بندوي، بل دا دی چې په ډډه کول دا ګټه لري چې د چا میرې ته چې اوبه اوبه ورغلي دي دا ته کانګه ورځي. نو په دې حالت کې یو څوک کانګه کوي او هغه کانګه چې دا که چېرته د ستون تاغ پروت وي نو هغه کانګه یې بیا د هغه سږي ته ورځي د تنفسي لارې. نو د دې مخنیوی په کار دی په ډډه باندې چې یو څوک وري بیا دا شی نه پیښیږي.
ډاکټر صاحب ملک صاحب، کله ناکله ممکن د یو چا نس له اوبو ډک شوی وي، ځینې کسان دا سیل وړی سرچپه نیسي، یعنی سرې شکته کوي او پښې پورته نیسي، دا ډول روغتیایي مرسته ګټوره ده؟
دا به غلط کار وي که یو څوک مثال په توګه نسې د اوبو نه ټکي، هغه داسې ونیسي لکه یو ماشوم، ډېر کسان داسې په ماشوم باندې کوي چې سر ښکته کړي، پښې اسمان خواته کړي او فکر کوي چې زه د خولې او د سږي نه اوبه به هم در کړم وزي او هغه بېرته به ښه شي. دا به ډېره ستره غلطي وي، غیر د دې چې دا تاوان وکړي کومه ګټه نه لري. انسان داسې نه ده لکه یو بوتل غوندې چې سرچپه یې واړې ټولې اوبه ترې نه وزي. نو په دې حالت کې کېدای شي هغه اوبه چې معدې کې دي هغه کله چې د خولې نه راوځي هغه کېدای شي چې بېرته د تنفسي لارې ته لاړې شي او هغه بیا لا پسې یو خطرناک حالت دی.
که د چا کوم غړی مات شوی وي ډاکټر صاحب، مثلا لکه د چا لاس مات شوی یا پښه ماته شوی وي، له هغه سره به څرنګه مرسته کوو؟
دا به ډېره غټه غلطي وي چې یو څوک کسان پورته شي او هغه د لاسونو یا پښونه جګ کړي او څوک یې په شا کې اوچته بوزي. نو دغه وخت کې هغه زخم به لا پسې زیات شوی وي او هغه دوازینه چې به لوی خطر دی. نو ښه به دا وي چې یو څوک چې په ځمکه پروت دی کوم غړی مات شوی دی هغه باید په فني ډول باندې هغه د ژغورنې دړې یا تختې چې ده یو انسان باید په ډډه ډېر په قراره باندې واچول شي، په ډډه شي بیا د هغې لاندې یو تخته کېښودل شي، بیا دا بلې ډډه یې پورته شي چې دا انسان باید په یو تخته واچول شي او په بېدې چې د هغه بدن غړي ډېر وخوځېږي هغه باید په دغه ډول باندې بیا یو روغتون ته منتقل شي.
ډاکټر صاحب ملک صاحب، ډېره مننه.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د کوکنارو د کښت مخنیوي مسله چیرل شوې ده، خو دمګړې د سپورت لډګره د اروپا د فوټبال د لوی ټیمونو په کوارټرز فائنل کې نن بایرن مونیخ له آرسنال سره لوب کوي او مانچستر سیټي له ریال مادرید سره. بایرن مونیخ د آرسنال کوربه دی او مانچستر سیټي د ریال مادرید. د لوبډلو مخکې هم په کوارټر فائنل کې لوبه کړې وه. په هغه لوبه کې چې آرسنال کوربه او 2-2 مساوي شوې وه، بل لوبه چې ریال مادرید کوربه او 3-3 مساوي شوې وه. څلور بجې او دیرش دقیقې دی لنډ خبرونه.